السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې په دې نیم ساته خبری مجله کې په پاکستان او تاجکستان کې د افغان کډوالو لورستي وضعیت او نور مهم موضوعات مو خبروم خو لمړی لاند خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو رژیم او القاعده شبکې پر ضد عملیاتو د پیلېدو ورځ ده. 22 کاله مخکې د اوږدمهاله ازادۍ اپنوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې پیل شو. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشان د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې 40 کاله دوام وکړ. د اسوشیټډ پریس شانس د راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2347 امریکایي پوځیان ووژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ 6000 پولیسو او عسکرو ژوند له لاسه ورکړ او په دې 40 کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15090 ته رسیږي. ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تاړاو 19 تنه نیولي دي. ایرنا خبري اژانس د دې ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهیمي له قوله لیکي دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کورونو برید کوي. د اقبالیه ښار د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سر او د عمومي افکارو ځپل بللي او زیاته کړې ده اجازه به ورنکړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي ویلي غیر قانونی افغان کډوال به په ایران کې ونه اوسېږي. افغان کرکټ ملي لوبډلن په هند کې د ورځنی نړیوال جام پترڅ کې خپل لومړی لوبال له بنگلاديش سره کوي. دا لوبال نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. په ورته وخت کې د افغان ابدالیانو لوبډله چې د چین په هنګجو کې پرون په نیمه پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه نن به د سرو زرو مډال د خصولو لپاره د هند لالې لوبډلې سره سیالي وکړي. جزئیات به ورسته په راپور کې واوري. دریشپیت کلن ایرانی بایسیکل ازغلون کې رحمت الله آزاد چې د نړۍ بیل ابیل هیوادونو ته په بایسیکل سفرونه کړي په ننګرهار ته ورسید. د 13 اونۍ د هرات لاله تر کابل وړال ولاړ او اوسواړي چې د ننګرهار لاله پاکستان ته داخل شو له هغه ځای بیرته ایران ته ستون شي. آزاد په جلال آباد کې رسنوي ته ویلي چې د دې سفر هدف یې د ملتونو ترمنځ د سولې د پیغام لیکدول دي. او نرگس محمدی د نولید د نوبل د سولې جایزې ګټونکو وای دای جایزه بعد د هوټ پیاوړی کړی چې لزلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زندانې ده. د په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز واسوانه کې خبر شوې ده ویلي چې کله به هم د دیموکراسي او ازادۍ لپاره له مبارزې لاسوانه خلی. نرگس محمدی د ایران خزي زړوري وبللې وای په ایران کې له خود سره ظلم او زیاتې د جنسیت پر بنسټ روان دي. له میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان خود فعال محبوبه سراج نومانده شوی و خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څه کال د نوبل د سولې جایزه ایرانی نرگس محمدی ته ځانګړې شوه. نن شنبه ده د 15 او د اکتوبر ومنیټا وړاندې خبرونه کې اوري. که څه هم پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان کډوال په څو پړاوونو کې وباسي خو د بشري حقونو د څار ډلې بیا غوښتنه کړې چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. هاخوا تاجکستان ته کډه شوي افغانان وایي په بې برخلیکه وضعیت کې دي.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وې چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي.
د افغانستان د کرکټ دوه لوبډلې نن په خورا مهمو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره لوبې کوي. ملي لوبډله له بنګلادیش سره او ابدالیان بیا له هندوستان سره مخامخ دي. هیله ده ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زهرا بلوچ وايي افغان کډوال به په څو پړاوونو کې لخپل خبري وباسي. پاکستان د نوومبر تر لومړۍ نیټه افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې دوی خاوره پریږدي. د پاکستان د دې ضرب الاجل لپاره درې اونۍ وخت پاتې دی. بل ورته د بشري حقوقو د څار ډلې ازادي راډیو ته ویلي نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. تفصیلي په دې راپور کې
پر افغان کډوالو د پاکستان د نن په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د فشارونو له زیاتېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د ایستلو پروګرام به د څو پړاوونو په ترڅ کې ترسره شي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون خبري اعلانو ته وویل چې ځینو داسې انګېرله چې دا کډوال به یو ځای باسو خو داسې نه ده. لومړی به شای هغه کسان وایستل شي چې د جرم سابقه لري لکه په قاچاقو کې لاس لرل او د هر افغان کډوال قضیه به بېله ارزول کېږي. بلورته د بشری حقوقو د څار ډلې ویل دي چې نړیوال بشری بنسټونه باید له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا گاسمن تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سازمانونه د کډوالو په برخه کې ستر مسؤلیت لري.
پاکستان's decision to deport more than 1 million undocumented Afghans.
دا پاکستان پریکړه چې تر 1 میلیون ډیر بیا اسناد افغان کډوال خپل خاوري باسي د ډيري اندېخنې وړ ده. پاکستاني چارواکي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې باید د کډوالو د ثبت چاري ګړندۍ کړي او هر قضيه بیله او په شفاف ډول د نړیوالو معیارونو لمخې وارزوي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپل خاوره کې د لکونو افغانانو د برخلیک په اړه خپل پریکړه بدله کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونو چشتنانو ته امر کړی دی چې افغان کډوالو ته خپل کورونه په کرایه نه ورکوي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالي مینا رحماني تیر شپه د واتس اپ لاري ازادي راډو ته خپل پیغام کې وویل چې لارې تری ورکه ده.
ویزات خلاص شوه په تمدید ویزا
از موږ د ویزي وخت خلاص شوه دی. د ویزي تمدید ګراندی اوس کور هم پریکدو چیرته لړ شو کم ور ووهو څوک مغه غوري هیڅ څوک نشته چې موږ د افغانانو غږ واوري یا موږ افغانانو ته ځواب راکړي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3 مې اعلان وکړ چې هغه بهرنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنې قانوني اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکوي چې له پاکستان ولاړ شي یا په قانوني چلند ورسره کیږي او په زور به استل کیږي. په کابل کې د طالبانو چارواکو د اسلام آباد پریکړه په سخت ټکو غندلې ده. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په کابل کې وی غونډه ته وویل
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي دا پریکړه موږ غندو.
د ملګرو ملتو لاټکل سره سم تر شپږ لکه ډیر افغانان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي چې یوه لویه برخه یې هغه کسان دي چې په پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار دي.
کله وی خو په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې نامناسب او بد راپور نو ورکول کیږي. اغه اړه په تاجکستان کې له افغانستان کې د شوی افغانان وای لا هم په بی برخلیک وضعیت کې دي. څو باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې په ټینګولو وروسته په لزګونو زر افغانان د تاجکستان په ګډون د افغانستان غونډوي او نور هیوادونو ته کډه شو. د تاجکستان چارواکي بیا وای لزنی حقونه پرته په دې هیواد کې افغان پناه غوښتون کې د ځایي وګړو په څیر زیات حق لري. د هم د فرانسوي خبري اژانس د راپور لنډیز
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځای وګړي لبې وزلې کړيږي خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د فرانسوي خبري اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپل حقونو تر لاسه کول آسان کار نه دي ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدود ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتون کې د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوریت نظام ډیپلوماټانی چلوي ډیره تاکیه نسی کولای. د تاجکستان په پلازمینه د شنبه کې ځینو افغانانو په خپل لږ امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلې چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار و چلوي. لدې هاخوا ګڼنجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابر شوی ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر شوزو امجنو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو غنی کورونې د ته پټمه دي چې ملګری ملتونه یا نور ادارې دوی نور هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم لخپلې کورونې سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وي چې ملګری ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي. ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جاوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انزورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انزورګری کې لوړیز دکړې وکړي خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومي خواته بیایي. 25 کلنه بی بی هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې شون کې و وای د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستان ووتل.
زکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستان او وزو چې طالبانو زموږ کورنۍ زما ورور او ورندار په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستان کانادا ته لاړ شو. په کانادا کې کیس لرو خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولې اسناد منل کیږي که نه.
د ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمي وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خوارۍ ګاللی دي.
سال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و، ځینو تاجکستاني ګاونډیانو مو لاسنیوی وکړ. خیر دی اوسي توشکې بلستنی او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په نمړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې شل سمانی شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغو پیسو خوشحال.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجکستان دارن
دا باید ویل سی چې په تاجکستان کې افغانی پناه غوښتون کې له ځینو حقوقو پرته د تاجکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي مؤسسه ته مراجعه وکړي او د تاجکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان تر څنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
لسپورت راځي نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 پیلېږي. بل خو بیا د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله په چین کې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره له هندستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. پرون د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډلې پاکستان ته په یوې ښه لوبه کې ماته ورکړه. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. یا د سیالي د هندستان په درمشاله ښار کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت سهار 9:30 پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تیر ورځ په رسنیز کانفرنس کې وویل لوبډله د نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به افغان لوبغاړي په هر اړخیزه توګه له ځانه ښه وړتیا ښیي. د ښاغلی شهیدی په وینا تر اوسه په نړیواله کچه د افغانستان د ساوکا یا سپینرانو توپ اچونکو ډیره ستاینه کیږي، خو په باور یې له تیرې دوو کلونو راهیسې د لوبډلې د توپوهنې په برخه ډیره خواري کړې ده چې په دې نړیوال جام کې به یې د کرکټ مینوال ننداره کړي. افغانستان او بنگلاديش تر دې دمه د کرکټ 14 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې 8 بنگلاديش او 6 افغانستان ګټلې دي. همدا روان کال افغانستان په لومړي ځل بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. باید وویل شي چې دا دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په 500 نړیوال جام کې ګډون کوي، خو تر دې دمه یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. بل لور ته نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د چین په آسیایي سیالیو کې د هندستان الف لوبډلې پر وړاندې پیلو به ترسره کوي. پیلو به د افغانستان پر وخت سهار 9:30 پیلېږي. افغان ابدالیانو لوبډلې په نیمه پیلو به کې پاکستان او هندستان بیا بنگلاديش ته ماتې ورکړي. د چین په سیاسي سیالیو کې پر کرکټ سربیره د افغانستان د ولس بیلابیلو ورزشي رښتو نږدې سلو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د تکواندو کورش لوبغاړو د برونز او سلور مډالونه وګټل. که په پیلوبه کې د کرکټ الف لوبډله بریالی شي دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د چین په سیاسي سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د یادو سیالیو په نورو پړاوونو کې د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو تازه اقدام کې د افغانستان پر ترانزیټي سکتور محدودیتونه لګولې دي. تفصیلي د راپور کې واوري.
پر افغانانو د پاکستان د حکومت د وروستیو بندیزونو په دوام په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په وروستي اقدام کې پر افغان سوداګرو نوي ترانزیتي بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې افغانستان ته د 212 سوداګریزو توکو پر صادراتو بندیز لګولای دی. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د تور چای، د موټرو ټایرونو ټوکر، روغتیایي او د سینګار او نورو توکو په لیږد بندیز لګولی دی. په ځینو دغو توکو یې د پروسس په نوم د 10% مالیه په زیاتولو سره له افغان سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې ترانزیتي محلول 100% کې تضمین وکړي. سفارت نوی بندیزونه د اوپتا تړون خلاف او د افغان سوداګرو له توان څخه پورته بللی او زیاته کړې ده چې که څه هم دوی دغه ستونزې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړې دي، خو د حل پر ځای لا زیاتې شوې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ټینګار کړی چې دغه بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید لرې شي. څو دغه سفارت په وینا د دواړو هیوادونو پر سوداګریزو او دوړخیزو اړیکو منفي اغیز ونه کړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده. یو له دغو سوداګرو افغان صدران ازادي رادیو ته وویل:
دا د بینالمللي قانون د ترانزیت د اصولو د قانون خلاف ده، او دوی سره موږ د افراد تړون لرو، د افراد تړون د اصولو خلاف کار کړی ده. دا چې دوی دا بهانه جوړوي چې زموږ مالونه د افغاني تجارانو مالونه په ترانزیت پورې باندې راځي، د پاکستان کې خالي کیږي. تا خو د پاکستان د دولت په ستونزه ده چې دوی ولې خپل هیواد ته د کچاخي مالونه پرېږدي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون یا اوپتا په 2013 کال کې لاسلیک شو. له دې هوکړې وروسته پاکستان د کراچۍ، قاسم او گوادر بندرونو له لارې د افغان مالونو د لیږد اجازه ورکړه. دغه شان افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شوه چې خپل مالونه د هند څو بندرونو ته انتقال کړي، او په بدل کې یې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د سوداګریو امتیازات ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې له پخوا راهیسې پاکستان تل د افغانستان د سوداګریزو توکو په صادراتو او وارداتو کې د ځان په ګټه پریکړه کړې ده. افغانستان یې زیانمن کړی او خپل سوداګریز توکي د افغانستان له ترانزیتي لارې په ډېرې اسانۍ منځنۍ آسیا ته صادر کړي دي. د دغو کارپوهانو له ډلې دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل:
ضرورت داده چې دغه ستونزې د حل کولو لپاره د افغانستان موجود نظام دوی د بدیل لارو لپاره فکر وکړي او بدیل لارې چارې وسنجوي، تر څو چې دغه صادراتي یا وارداتي انزوانه یا دغه یو مسیر نه موږ ځان خلاص کړو، او د خپل د اعمالو د صادراتو لپاره موږ د منځنۍ آسیا هیوادونو د لارې او د ایران د لارې یا زیات فرصتو کې د هوایي دهلیز له تاریخه موږ خپل صادرات ولرو.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغانستان په ترانزیتي برخه نوی بندیزونه لګوي چې په تیرې اوه میاشت کې د تورخم دروازه درې ځله د افغان سوداګرو په ځانګړې توګه د تازه میوو او سبزو د موټرو پر مخ وتړله، چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو په وینا له دې عمله دواړو لورو ته شاوخوا $2 میلیونه زیان اوښتی دی.
له خبرونو ور اخوا
بیالا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي چې د زنیو لنډیز یاور
ډیپلوماټ خبرونه پرون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د ژوند د فضا تنګیدو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په میلیونونو افغانان له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې د ناکرارایو او وینې تویدنې له کبله پاکستان ته اوښتي چې ځینې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. د لیکوال په وینا په زرګونو نور افغانان وروسته له هغې پاکستان ته کډه شول چې څه باندې دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه. د ډیپلوماټ په لیکنه د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د فشارونو له کبله د طالبانو حکومت هم عکس العمل ښوولی دی. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسیون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره کتلي او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړی دی. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې انډیا ټوډی ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوې او دی ویل کني په پیل کې راغلی پاکستان تیر پنځن بو ویل چې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د دې فشارونه یوازې د یو مشخص ملت د وګړو پر خلاف نه دي. د پاکستان حکومت د نوامبر تر لومړۍ نیټې هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته چې افغانان هم پکې شامل دي او پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري وخت ټاکلی چې له دغه هیواده ووځي، کنه له جبري اخراج یا هم د بند له سزا سره به مخامخ شي. د انډیا ټوډی په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته هم اشاره شوی چې تیره چهارشنبه یې په ویلامیه کې ویلي په پاکستان کې له افغان مهاجرینو سره چلند د منلو نه دی، باید پاکستانی لوری په دې اړه پر خپل پلان له سره غور وکړي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویلي پرون جمعه او وړمه ورځ د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو لخوا په لیکلې بڼه خبرداری ورکول شوی چې ژر تر ژره باید له دغو کورونو کډه وکړي. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي له افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند تر سترګو کېږي چې ګڼو فعالانو ورباندې بحثونه هم کړي دي. د انډیا ټوډی په لیکنه کې د پاکستان د کورونوي چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکټي په حواله لیکل شوی چې په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 1,000,000 اوله کو ډیر زره یاد کړی دی. بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل پرونی غنی کې د طالبانو پر هغه ژمنه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره کړی ده. طالبانو د تروریستي ګواښونو په وړاندې د چینایي وګړو د ساتلو ژمنه داسې وخت کوي چې د دوړو لوریو ترمنز اړیکې نږدې سوي او نړیوالو څارونکو باندې اندېښنه شولې ده. چین لمړنۍ هېواد و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیست او په تیره میاشت کې خپل نوی سفیر معرفي کړ چې خپل باور لیکي د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. چین د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا ښوولې او په دې اړه د طالبانو له حکومت سره څو قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید تیره چهارشنبه او پنځشنبه په چین کې د نړیوالو همکاري لپاره د ترانس همالیا فورم په دریمه غونډه کې ګډون وکړ.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په دې څلورو تاریخي ابدو کې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، احمد شاه بابا مقبره او کور شامل دي چې د 23 میلیون افغانۍ په لګښت به جوړ شي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړ او دا ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمد شاه بابا کور د سونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي.
د پنځمبه په ورځ نوښته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل سپه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 23 میلیون افغانۍ دي. په 23 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شې د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي مهارت تخپل بوتي جنت
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابونیز مر سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي زمو شرط هم ښکلا ورکول سي هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
پاین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي د خلکو سره هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شوا ساتي او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي بلکې نور ته هم په هوای ورکړي.
نمی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکو مه ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو دوی لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کال مخینه لري د احمد شاه بابا کور د اسونو تبلا او نوري ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی چلځینو منډیګاک مینا برج د سپیروان غونډي میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدوته د پاملرنې غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خاصه حیاتن د افغان ماجرینو سره افغانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چی وو په پټه باندې ها هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیس ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي نو بینانې مونږ ټول نړیوال تور سره خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغه د نړۍ پراخ کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ د ازادي رادیو نه دا یو خواهش دی چې پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډیر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډیر خلک بې ملک بې جایداد دي. هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دي ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مینده خواهش دی مکه وی افغان مزیر وی د افغانستان سره هغه دلت تازه سی راغلی د افغانستان سره د مکه وی را ماجه دی دا نه پچاو کوي نه جنگ کوي. دا غریب په ولسته و دي غریب خلک په روزار نه وو یو گزاره کی دا چې جی پی او د دې سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړ دا موږ خپل ماجریال د پراتی ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک وزر دغه په دې خوزه کسم مخموله کې یو ولا په دې چې جی پی او په دې په تاو په انفجار کې کلاس ته دلی دا که باندې مړ شي خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسر حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانان سره د مکو خدای روي څنګه وره. السلام
ستاسو.